Rodan. سلامونه درنو دوستانو ستړي مشه په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې په یو بل یو سات خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام در امین کاکړ په تخنیکی امرستا هر کله کوم په دې هله چې روغو سیدا یو سات خبري خبرونه تر 15 بجو دوام کوي او رچی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان جګړه تر هغې پایتنه رسیږي چې طالبان په پروسه کې راګډ نشي او هغوی ونه ازمویل شي. د وشان په یو بل راپور کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په سلور ولایتونو کې درایو بیا تفتیش پیل کړي خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم لدغه پروسې نه بایکاټ اعلان کړی دی. د خبرونې په سر کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ورو چې اسد الله الدین به وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي طالبان باید د ټاکنو له لارې قدرت تمثیل کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په څلورو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیل کړې او د ناتو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رات کړه چې ویلي دي د هیواد اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژۍ اصلي محور جوړوي. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ک طالبان غواړي د خپل قدرت بنسټ پیوړی وخی نو باید د ټاکنو لارې واقعتا د رسیدو فکر ولري. خاغلی غنی د مونیخ په امنیتی کانفرنس کې ویلي افغان ټولنې نور سخت رزیرت کړي او په ټولنیزو ازادیو باور لري. زما په نظر افغانانو په فکری لحاظ سخت رزیرت کړي ده. که طالبان ملاتړ لري نو ولې دوی له ټاکنو ویره لري؟ زه دوی ته چیلنج ورکوم، تاسو هلمند، پکتیا یا کندهار کې یو کس نومان کړئ چې ټاکنې وړي او کنه، یا د شمال یو ولایت ته راشئ، په ځانګړې توګه راشئ کابل ته او ټاکنو ته ودرېږئ. که خلکو رایه درکړه او واک ته ورسېدئ، زه درته وایم چې رښتیا هم د قدرت بنسټ لري. ټوپک د قدرت بنسټ نه دی. خاغلی غنی ګلبدین حکمتیار د بیلګې په توګه یاد کړی چې لومړی خلکو په ځانګړې توګه ښځو له بیرته راتګه ویره درلوده، خو اوس ټاکنو ته ولاړ دی او د ده په خبره هر ورځ رسنیو کې څرګندېږي. محمد اشرف غنی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې اسوشیتد پریس اجانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې نن یک شنبه به د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو هوکړه رسمن اعلان شي، خو طالبانو تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له پریکړې سره سم یې په څلورو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیل کړې ده. د کمیسیون ویان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر اوس په کابل، کندهار، سرپل او هلمند کې پیل شوی او په راتلونکو ورځو کې به په نورو ولایتونو کې هم پیل شي. ښاغلی سادات هیله وښوده چې دغه بهیر به چې خپلواک او د نوماندانو څارونکي یې څاري په یوه اونۍ کې بشپړ شي. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه جوړ شوی کانفرنس کې ګډون کوي. په بخښنې سره سبا د کډوالو په اړه په جوړ شوي کانفرنس کې ګډون کوي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت ویلي انټونی ګوترش په هغه کانفرنس کې برخه اخلي چې پاکستاني چارواکو دغه هیواد ته د افغان کډوالو د ورتګ د 30مې کلیزې په مناسبت جوړ کړی دی. پاکستان کې شاوخوا 2.5 میلیونه افغان کډوال دیره دي او دوی هغه مهال مهاجر شول چې پر افغانستان د شوروي سرو لښکرو یرغل وکړ. د دغو کډوالو ډیره برخه په کمپونو کې اوسیږي، خو ځینو یې بیا ځانته هلته کورونه او کاروبارونه جوړ کړي دي. له دې وړاندې هلته ډیره کډوالو شکایت کوي چې د ځایي پولیسو لخوا کله ناکله ځورول کیږي. پاکستانی چارواکي وایي ملګرو ملتونو دا درک کړی چې اسلام آباد د کډوالو د کوربتوب په برخه کې اخلاص کړی دی. د کابل پولیس وایي نامعلومه وسلوالو تیره شپه دغه ښار کې په نشو روږ دي 9 کسان په ډزو وژلې دي. د کابل د امنیه قمندانۍ خبر پاڼه وایي چې دغه پیښه د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د قروغ غره په لمنه کې شوې. خبر پاڼه کې راغلي چې د پیښې لامل او انګیزه لا معلومه نه ده او وژل شوي عدلي طب ته لیږدول شوي. د کابل پولیسو په یو جلا خبرپاڼه کې ویلي چې نن سهار د احمد شاه بابا مینې په نهم بلاک کې نامعلومه وسلوالو د سړک سر یو صراف په ډزو وژلی دی. په خبرپاڼه کې راغلی د صراف پیسې نه دي غلا شوي او پیښه د پولیسو تر پلټنې لاندې ده. کابل ښار کې دا جنایي پیښه داسې مهال کیږي چې څه موده وړاندې کورنیو چارو وزارت دغه ښار کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د پراخو عملیاتو د پیل خبره کړې وه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ناټو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رد کړه چې ویلي دي د هیواد اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژۍ اصلي محور جوړوي. ینس سټولټنبرګ چې پرون د جرمني د مونیخ امنیتي کانفرانس په څنډه کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل موږ باید دا هیر نه کړو چې نن ورځ د اروپا د اټومي مخنیوي یوه کړنلاره لرو. د سټولټنبرګ په خبره ټول 28 غړي هیوادونه هره ورځ په دې برخه کې کار کوي او دا یوازې یوه هیله نه ده بلکه دا هغه څه دي چې څو لسیزې په دې برخه کې کار شوی دی. د امریکا پوځي چارواکي وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته څیرمه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف پر یوه پوځي اډه څو توغندي لګیدلې دي. په عراق کې د امریکایي پوځیانو یو ویان میلس کانګس ویلي دی برید کې د اډې یوه برخه لږه ورانه شوې خو څوک پکې ژوبل شوي نه دي. او وروستی خبر دا چې چینایي چارواکو ویلي چې نن درېیمه ورځ ده چې په کرونا ویروس د خلکو د اخته کېدو پیښې تر پخوا کمې شوي دي، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په دې اړه څه ویل تر وخت مخکې خبره ده. چینایي چارواکو نن وویل پرون په دې ویروس 122 کسان مړه شوي چې د چین په قلمرو کې د مړو شمېر ورسره 1615 کسانو ته ورسېد. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اسدالله لودینو چې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې وړاندې کړل. که غواړئ دا نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په څلورو ولایتونو کې د رایو بیا تفتیش پیل کړی دی.
تفتیش بیا شمېرنې پروسه په څلورو ولایتونو کې رسمن پیل شوې چې سرپل ولایت، هلمند، کندهار او کابل ولایتونه دي او په پاتې ولایتونو کې ومنشي.
د ټاکنو کمیسیون ویان زبی سادات او دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم د دغه بهیر هرکلی کړی. خود عبدالله عبدالله په مشرۍ ثبات او همپالنی انتخاباتي ټیم له دې بهیر سره پریکون اعلان کړی دی. د خبرونې په اوږدو کې په دې اړه رپورټ لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه تر هغې پای ته نه رسیږي څو چې طالبان په پروسه کې راګډ نه شي او هغوی ونه ازمویل شي. دا هم وری چې د کندهار والی حیات الله حیات وایي په تیر یو کلن ماموریت کې د 22 ریاستونو هغه رئیسان له دندو لري کړی چې څوکۍ میراثي ګرځولې وي.
تر اوسه پورې د 22 اضافه رئیسان مو نوی ګمارلي په دندو باندې. محمد دادا چې هغه کسان چې هغه
دا به هم واوري چې د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو مدني فعالان وایي د سولې پر روانو خبرو کې د افغانانو کمه ونډه زیاته شي. په بهرنیو مسایلو کې اوري د ناټو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رد کړه چې ویلي دي د هیواد اټومي وسلې د اروپا دفاعي ستراتیژۍ اصلي محور جوړوي. یو بار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، د خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونې چې خبرونه د انصاف په لټه کې اورک شوی عزیزان هم نشریږي. هیله ده هم را سره واوري. راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په څلورو ولایتونو کې د رایو بیا تفتیش پیل کړي. د دې کمیسیون یو ویان زبی سادات ازادي راډیو ته ویل دا بهیر د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون، ټاکنیزو ډلو او پر ټاکنو د څار بنسټونو د سازو په موجودیت کې پیل او په نږدې راتلونکي کې به نور ولایتونو کې هم عملی شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم وایي همکارانو د دې بهیر څارنه پیل کړې ده. دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم د دغه بهیر هرکلی کړی، خو ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم چې مشري عبدالله عبدالله کوي له دغه بهیر سره پریکون اعلان کړی دی. امید ظهیر مل په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم د ټاکنیزو ډلو لخوا د استنافي شکایتونو په اړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له پریکړې نږدې دوه اونۍ تیریږي، خو اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په څلور ولایتونو کې د رایو تفتیش پیل شوی دی. د دې کمیسیون یو بیان زبیح الله سادات د اکشن بی پورز ازادي رادیو ته وویل سرپل هلمند کندهار او کابل هغه ولایتونه دي چې درایو بیا تفتیش پکې پیل دی.
د تفتیش بیا شمن پروسه په څلورو ولایتونو کې رسمن پیل شوی چې سرپل ولایت، هلمند، کندهار او کابل ولایتونه دي او په پات ولایتونو کې هم ان شاء الله پیل شي. تر دې دمه پورې د ټاکل شکتونو کمیسیون همکاران هم په دغه ولایتونو کې غلطه دوی ګډون لري او د دغه پروسې څخه دوی نظارت کوي. همدارول ټاکنیزو ټیمونو او نظر بنسټونو ته هم دعوت ورکړ شوی تر څو دوی ناظرین هم له دغه پروسې دقیق نظارت ولري.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نږدې اونۍ وړاندې خپل پریکړه د عملیاتي پلان د چمتو کولو لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپارله. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پریکړې پر بنسټ د 1,3,000 شکمنو رایو څخه 10% او د 1,2002 له وخته د مخکې کارول شویو رایو 15% په ځانګړي ډول تفتیش کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د 300,000 جنجالي رایو په اړه د ټاکنیزو ډلو او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترمنځ ستونزې راپورته شوي او یو شمېر ټاکنیزو ډلو د دې رایو د باطلېدو غوښتنه کړې. بلخوا د دولت جوړونکي ټیم یو ویان رضوان مراد وایي دوی د ټاکنیزو کمیسیونونو له هر ډول پریکړې ملاتړ کوي او د دوی څارونکي عمل د رایو د بیا تفتیش بهیر څاري. خود ثبات او هم پالنې ټاکنیز ډلې بیا دا بهیر تحریم کړی دی. د دې ډلې ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل دوی به د رایو د بیا تفتیش بهیر کې ګډون ونه کړي. ښاغلی خوزون وایي تر کله چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ګډون ټول ښکېل لوري په دې بهیر کې ګډون ونه کړي دوی د رایو د بیا تفتیش له بهیر څخه څارنه نه کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې بهیر کې د ټولو لوریو ګډون مهم ګڼي خو وایي که کومه ټاکنیزه ډله پکې اشتراک ونه کړي دا پروسه به په عادي ډول مخ ته ولاړ شي. په ورته وخت کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم له دې بهیر څخه د څارنې خبر ورکوي. د دې کمیسیون د ویان مرستیاله زلمینه حق جو کاکړ
د پروسې له پیل راهیسې ټول موضوعات د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته په خپل وخت سپارل شوي دي. تېره ورځ موږ د خپلو هغو همکارانو نوملړ هم کمیسیون ته وسپاره چې تمه وه د دې پروسې څخه څارنه وکړي او اوس زموږ همکاران عملا پروسه څاري.
د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس محمد نعیم ایوب زاده بیا وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید هر څه ژر دا بهیر بشپړ او د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایله اعلان کړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه تر هغه پای ته نه رسیږي څو چې طالبان په پروسه کې راګډ نشي او هغوی ونه ازمویل شي. ولسمشر غنی له سولې پروسې د طالبانو تعریف ته د ټراجن هاورز استراتیجی یا دښمن د باور جذب او بیرته نسکورولو تګلارې نوم ورکړی. ولسمشر غنی ویلي طالبان د یو سازمان په توګه له افغانستان د باندې پټنځایونه لري او تر کومه چې په پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو ستونزه حل نشي د سولې په خبرو کې د پاکستان په صداقت هم ډاډه نه دی. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
که څه هم احتمال شته چې ډیر ژر د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه هوکړه لیک لاسلیک شي خو تازه ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په برخه کې د طالبانو په نیت شک ښکاره کړی. ښاغلی غنی د مونیخ امنیتي کانفرانس په څنډه کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي طالبان لا هم له افغانستان د باندې په پاکستان کې امن پټنځایونه لري او اړتیا ده چې له پاکستان سره د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي.
دا د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوښتنه ده ځکه لومړۍ مسله خدا ده چې موږ باید طالبانو پیژنو. دا ډله یوه بهرنۍ میشته ډله ده چې په پاکستان کې اوسیږي. د دوی رهبری شورا او ځان د کوټې او پېښور شوراګانو په نوم یادیږي نه د کندهار، جلال آباد او پکتیا شوراګانو په نوم. دوی خپل نومونه داسې تعریفوي لکه نور قدرتونه چې د دوی ملاتړ کوي.
د افغانستان ولسمشر د سولې په اړه د پاکستان په همکارۍ هم بشپړ نه دی ډاډه او د پاکستان لخوا د مولا عبدالغنی برادر خوشی کولو ته په اشاره وایي د مولا برادر خوشی کول دا معنی نه لري چې اسلام آباد د افغانستان د سولې له بهیر بشپړ ملاتړ کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی زیاتوي پریکړه لا هم پاکستان ته پاتې ده. افغانستان صادقانه بحث غواړي چې دواړه خلري، یو د طالبانو د پناه ځایونو بندول او دویم د سیمه ییز امنیت لپاره د ګډ تفاهم جوړول. ولسمشر له ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو ته هم ګوته ونیوله. وی ویل یوازې دا نه ده چې طالبان ځان په رسمیتو کې له القاعده جلا کړي، بلکې ډیره مهمه ده چې له ټولو ترهګرو شبکو څخه چې د افغانستان هر ګاونډي او نړیوال قدرت ته ګواښ پیښوي لري شي. که څه هم طالبانو تر اوسه د ولسمشر محمد اشرف غنی د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې تل د سولې په برخه کې د خپلې ژمنتیا په اړه ډاډ ورکړی دی. افغان ولسمشر دیوی پښتنې په جواب کې چې د سولې په اړه د افغانستان حکومت او امریکا تګلاره څه ده وویل، دواړه هیوادونه په دې برخه کې یو دریز لري. او پر یو بل متقابل اعتماد موجود دی چې دا کار په ګډه کولای شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر امریکایي سناتورانو سره په کتنه کې ولسمشر غنی ویلي د سولې اړوند فرصتونه او ګواښونه باید په دقیقه توګه وارزول شي او افغان حکومت د دې وړتیا لري چې پایدار سولې ته د رسیدو لپاره فرصتونه په سم ډول وڅېړي. له دې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر مارک سپیر هم ویلي وو له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو او ورځنی وړاندیز او تړون خطرناک دی خو هیله مندي هم شته. په ورته وخت کې یو شمیر شنونکي د ولسمشر محمد اشرف غنی نظر ته په اشاره وایي سولې ته د رسیدو په دې حساس پړاو کې دا ډول څرګندونې پر دې بهیر د ښکېلو لوریو ترمنځ باور ته زیان رسولی شي. د قاصد د ستراتیژیکو اړیکو او مطالعاتو مرکز رئیس ډاکټر عبدالباقی امین
دې خبرې اترې موافقې روانې دي، دې ته باید فرصت ورکړل شي. مخکې شرطونه د سولې نه صادق هم رئیس جمهور دا خبرې کړې وې چې زموږ غیر مشروط خبرو ته حاضر یو. فکر کوم هغه موقف د اوس رئیس جمهور بهتر و نظر دې ته چې اوس مخکې د خبرونه شرطونه کې خودل شي همدغه خبرې به سولې ته وانجامېږي.
د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د کېدونکو حکومتن لا هم رسنیز شوی نه دی. له افغانستان د امریکایي عسکرو وتل د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګري زکړنو لپاره ګټنه پورته کول او له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو پیل یې مهم موضوعات یاد شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر له قوله د تاوتریخوالي د کمیدو پر وو ورځنی وړاندیز د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ بحثونه شوي دي او اوس باید په افغانستان کې سولې ته هم یو چانس ورکړل شي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
زموږ غږ ازادي رادیو نو ورځ درنو اوریدونکو روانه خبرونه مو همدا اوس په ژوند دی بڼه پر ویب سټ هم تعقیبولی شي. و موردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه تر هغه پای ته نه رسیږي څو چې طالبان په پروسه کې راګډ نشي او هغوی و نه ازمایل شي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لا هم روانې دي او ویل کېږي داسې چې د سولې هوکړه لیک وروسته شوی دی او شاید په نږدې وخت کې لاسلیک شي. په همدې حال کې د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکي او مدني فعالان وایي د سولې پر روانو خبرو کې د افغانانو کمه ونډه زیاته شوه. د سولې د هوکړه لیک پر مهال د نړیوال ټولنې او په افغانستان کې دننه له ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو هم د بیا جنگ نه کولو کلک تضمین واخیستل شي. دوی دغه څرګندونې نن په ګردیز کې له سولې او اوربان څخه د ملاتړ په هدف په یو جوړ شوې غونډه کې وکړي. زموږ همکار احسان آریان دې غونډې ته ورغلی او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د اوربند او سولې څخه د ملاتړ په هدف د ولسی خلکو غونډه په دې غونډه کې یو شمېر میرمنو، ځوانانو، دینی عالمانو او سپینګیرو په یو غږ د جګړې د ختمېدا، اوربند او د سولې د هوکړې د ژر لسلیک غوښتنه وکړه. د پکتیا پوهنتون د طب پانزي استاد ډاکټر نزدنه پکتیاوال په خپلو خبرو کې وویل چې د هغې سولې هر کلی کوي چې د ښځو حقونه پکې ساتل شوی وي.
دایمي سولې غواړو، دایمي اوربند غواړو، د څو ورځو لپاره یې نه غواړو. د افغانستان خلک نور د جنګ نه خسته دي، افغانستان خلک صلح غواړي، په تضمین یې غواړي، د انټرنیشنل او نېشنل مملکتونو له فیصلې نه خو
د غونډې نورو برخوالو بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستانه په مسؤلانه ډول ووځي او هم په هیواد کې دننه له ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو کلک تضمین واخلي چې بیا به د قدرت او نورو اهدافو لپاره جګړې او تاوتریخوالی نه کوي. د ځوانانو پارلمان غړی احمد الله احمدی
یو دیر کال مخکې امریکا روسانو وتل دی ولس کله جنگ ولې روان په خپل منځ کې ولې خلک وزر سول هلته خو نه امریکایانو نه روسانو نه بلو نو زموږ هدف دا شی دی چې د سیاسي ګوندونو چې په کابل کې اوس اوس په هر نوم باندې د دغه کلک تضمین واخیستل چې تو خدای ستاسو په بیا جنگ کوي د وخت سر باندې. ما خبره ده چې امریکا نن تر هغه نن سکاله مخکې د جنگ شروع کړی د کورونا دی بمبار کړل خلک دی وزر اوس په کوم رقم سره وځي ته په مسلمانانه ډول باندې باید ورځي امریکا.
د افغان سولې پړه د امریکایي چارواکو وروستیو څرګندونو او له افغان ولسمشر سره په مونیخ کې لکتنې وروسته یو ځل بیا له خلکو سره د سولې د راتلو هیلې پیدا شوې دي. دوی وایي هیلمند دي چې د څو لسیزو جګړې ختم او افغانستان ایوې دایمي او پایښتې سولې ته ورسیږي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د سکال زیات اورښتونه د د کال د سمسورتیا لپاره خه زیره ده. د دې وزارت ویان احمد سیار نگزاد نن ازادي رادیو ته وویل چې وسنی ورختونه به راتلونکي کال لومړیو کې د ځمکې لاندې او پر سر د اوبو ښې زیرمې رامنځته کړي. خو د افغانستان د اوبو رسونې شرکت مشرتابه بیا وایي چې تیرو څوارلسو کلونو کې د اوبو مدیریت لپاره جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي، خو اوس دوی پلان لري چې د اوبو د مدیریت لپاره یو منظم پروګرام جوړ کړي. نور جزئیات د ډیوا نادر په راپور کې.
کابل ښار کې د پاک اوبو نشتون لوی ستونزه ده. د افغانستان د اوبو رسونې شرکت معلومات بیا ښیي چې کابل ښار کې لویدیځه برخه د نورو سیمو په پرتله ډیره د اوبو له کمښت سره مخ ده. دلته د کارتې سخی سیمه ده. ډیری ماشومان او لویان راټول شوي ترسو دولتي نل څخه خپل کورونو ته وړیا او بیوسی. اته کلنه زلیخا او اتلس کلنه صدف دواړه په نوبت کتار کې ولاړې دي. دوی هر ورځ له دې ځای څخه د څښاک اوبه د غره سر ته چې له دې نل څخه تر دوو کیلومترو لرې دی وړي.
سلام، من صدف هستم. من 18 سال هستم. من در خانوادیم خود ما او میبرم. نسبت خانه ما وینه در کوسته. مگم تنهایی من خودم تنها آب میبرم. کسی هم امرای من کمک نمیشه. کسی دیگه بر ما کمک نمیکنه. من خودم دایم میبرم. باز ما نل دولی نداریم. ما مخاطر خود ما میبریم.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت ویان احمد سیار نگزاد بیا یک شنبه ازادي رادیو ته وویل چې د سږ کال وروستي ورختونه کولی شي د راتلونکي کال لومړیو کې د اوبو کچه په ټول افغانستان کې لوړه کړي.
د څه کال وروختونو ته په کتو ویلی شو چې راتلونکی کال لومړیو کې به د ځمکې لاندې او په سر د اوبو کچه لوړه شي، خو تر اوسه پورې نشو ویلی چې راتلونکی کال به د اوبو سطح څومره لوړه شي.
د افغانستان د اوبو رسونې شرکت مشر حمیدالله یلانی چې د اوبو ساتنې یوې غونډې کې یې وینا کوله وویل چې افغانان تیرو څوارلسو کلونو کې د اوبو د مدیریت او ساتنې برخه کې ډیری فرصتونه له لاسه ورکړي، خو اوس په پام کې ده چې یوازې کابل کې درې لوی بندونه پنجشیر به شاتوت او شاروس جوړ شي.
په خواشینۍ سره باید ووایم چې تیرو څوارلسو کلونو کې د اوبو مدیریت برخه کې موږ ډیر فرصتونه له لاسه ورکړي. هغه وخت چې مرسته کوونکو غوښتل د اوبو مدیریت برخه کې پیسې ولګوي، خو هغه وخت هیچ چا دې برخې ته پام ونه کړ.
ښاغلي یلانی په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې اوس مهال کابل کې د اوبو رسونې په پروژو له 5 میلیارد افغانیو ډېرې پیسې لګول شوي، خو دا هم بسنه نه کوي. د نوموړي په وینا د اوبو رسونې شرکت به راتلونکي کې د لویو بندونو جوړېدو تر څنګ د کانالایزیشن لپاره هم منظم سیستم پام کې لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کندهار والی حیات الله حیاتوی په تیر یو کلن ماموریت کې د 22 ریاستونو هغه رئیسان له دندو لری کړی چې څوکۍ میراثي ګرځولې وي. والی حیات الله حیات له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د یو شمیر نورو هغو ادارو مسولین به هم تغییر کړي چې خلک د خدمتونو څخه ناراضه دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د ښاغلي حیات سره په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو د قانون د نه حاکمیت او د غشان د نامنیو د زیاتوالو نورو مسایلو په اړه باندې مرکه کړې ده، او په سر کې په ریاستونو کې د وروستیو تغیراتو د اړتیا پوښتنه ترې کړې.
تر اوسه پورې د 22 اضافه رئیسان مو نوي ګمارلي په دندو باندې. موخه مو دا ده چې هغه کسان چې هغو چوکۍ میراثي ګڼي او یا پیشرفت نشي کولای، د هغو په ځای باندې داسې کسان راولو چې هغه واقعا وکولای شي د قندهار ولسونو دپاره د خدمت چوکه وګرځي او یو نواوري وکړي.
تاسې د پوهنې په ریاست کې د اصلاحاتو خبره وکړه. داسې ویل کېږي چې د تیرو 13 کلونو راهیسې په دغه ریاست کې شاوخوا 900 خالي بستونه ستا او ماشاتې شخصي جبونو ته ځي. که چیرې دا حقیقت وي، په دې فساد کې څوک شکیل دي؟
900 اضافه بستونه په معارف کې وو. متاسفانه دا به همیش خالي ساتل کېدل او د دې په ځای باندې به حق و زحمه معلمین تعینېدل او یا په داسې وخت کې به اسناد جوړېدل چې دغه پیسې شخصي جیبونو ته لاړ شي. مونږ دقیقه څېړنه په معارف ریاست کې پیل کړې ده. هر هغه څوک چې په دې کې دخیل وي، انشاءالله هغه یو به هم د قانون د منګولو نه او یا د قانون نه به لوړ نه وي، هغه به د قانون منګولو ته سپارل کېږي. تر اوسه د مونږ بررسۍ خلاصې نه دي. ولې په ټوله کې تاسو ته معلومه ده چې مونږ ډېر محدود قدمونه تر اوسه په معارف کې اخیستي، خو ولست دې اطمینان ورکو چې معرف د موږ سره کرښه ده. وخت غواړي د اتلس کلو ستونزې په معرف کې چې موږ حلوو، نو دا یو څه وخت ضرورت لري. شروع مو کړې ده د ولسونو د تاسې دوستانو همکاري غواړو تر څو موږ سره د هغه ستونزو چې هغه په تېره کې شوې وي د هغې په مستند سازۍ کې موږ سره همکاري وکړي تر څو وکولی شو هغه څوک چې هغه ګرام و او دا نن چې موږ معرف وینو چې شپږ ولسوالۍ کې تر اوسه ښوونځي نه لرو د دې باعث ګرځېدلي او هغو باید خپله جزا وویني.
تاسو په خپله لومړنۍ مرکه کې چې د کار په لومړۍ هفته کې مو له ازادي راډیو سره درلوده په کندهار کې د قانون د نه حاکمیت خبره کړې وه، اوس دا خبره څنګه ده؟ آیا د قانون د حاکمیت په وړاندې خنډونه شته او خنډونه وي دا خنډونه څوک جوړوي؟
موږ ډېر پیشرفت کړی ده، خلک په ډېر اسانۍ سره کولی شي. زه ډاډه یم چې دا تاسو هم احساس کړی او ټولو هیوادوالو چې اوس خلک په ډېر ډاډ او اطمینان سره کولی شي ستونزې شریکې کړي. د ولسونو په مخ مو دروازې خلاصې کړي دي، حتی یو ځانګړې شمېره د 211 په نوم باندې مو دو د پاره فعاله کړې ده تر څو دو شکایت شریک کړي ولایت سره. په هغې شکایتونو باندې بېرته د حل باندې کار کېږي. ولې څنګه چې لازم ده واقعیت دا ده په هغه ډول تر اوسه ډېر پرمختګ نه ده شوی. یعنی که ووایو د فیصدۍ په حساب باندې موږ کېدای شي یو 50% د قانون د حاکمیت په برخه کې مخې ته لاړ یو، 50% نور پاتې ده چې د اړوندو امنیتي ادارو سره عدلي او قضایي ارګانونو سره موږ په دې باندې اخته یو تر څو هغه هم عملي کړو او واک دلته عدالت انصاف او برابري منځته راولو.
بله مسله د کندهار ښار د امنیت د خوندیتوب، تاسې د کندهار ښار لپاره د ګارنیزون د جوړېدو ژمنه کړې وه، څیلاتو چې دا ګارنیزون له هم نه دی جوړ شوی
تر اوسه پورې. موږ په اخته یو پلان باندې د پولیس، اردوی ملي او امنیت ملي په دې باندې کار کوي. دا واضح د رئیس جمهور حکم هم ده، دا د ولسونو غوښتنه هم ده. زه فکر کوم په دې کې هیڅ ناوستونزه په مخ کې نه ده پرته، ولې په کم کیفیت او په کم معیار سره چې ګارنیزون وي هغه په ښار کې فعال شي په هغې اصولو باندې موږ کار کوو. موږ غواړو چې ګارنیزون په کندهار کې د موږ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اخلاقو یوه بېلګه وي. موږ نه اکثره ولسونه که تاسې ووینئ چې فاصله یې نیولې هغه متاسفانه د موږ د بد برخورد او یا د زشت برخورد نه دی دو په مقابل کې. موږ غواړو چې ګارنیزون په دې ډول سره فعال کړو چې په دې باندې موږ لګیا یو چې تر څو هغه د نورو امنیتي ارګانونو لپاره او هم بېلګه وي او هم د په مجموع کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو یو مثال وي.
د کندهار ولی حیات الله حیاتو چې زموږ همکار صادق ریښتینی ورسره په دې ولایت کې د بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع. د ناتو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رد کړه چې ویلي دي د هیواد اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژۍ اصلي محور جوړوي. یانس سټونټلبرګ ویل که څه هم د فرانسې اټومي وړتیاو د ناتو امنیت سره مرسته کړې خو په دې برخه کې برتانیا او متحدو ایالاتونو هم مهم رول لوبولی دی. نور تفصیل یې نوریاس نوري اوروي.
ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون دا وینا چې ویلي دي د فرانسې اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژي د محور په اصلي مرکز کې دي رد کړې او ویل چې متحدو ایالاتونو او برېټانیا تر اوسه په اغېزمن ډول د اروپا لپاره د امنیت چتر رامنځته کړی دی. ستولتنبرګ چې پرون د جرمني د مونشن د امنیتي کنفرانس په څنډه کې خبرلانو ته خبرې کولې وویل چې موږ باید دا هېر نه کړو چې نن ورځ د اټومي ګواښ د مخنیوي اروپا لرو. ټول 28 غړي هره ورځ په دې برخه کې کار کوي. دا یوازې یوه هیله نه ده، بلکې دا هغه څه دي چې څو لسیزې په دې برخه کې کار شوی دی. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه په دې برخه کې ډېره هڅه شوې، ازموینې او عملي کارونه سرته رسېدلي او هغه په یو بنسټ بدل شوی چې هغه نهایتا د اروپا امنیت خوندي کوي. ستولتنبرګ هم دا شان فرانسه یو ډیره ارزښتناکه متحده وبلله چې د ده په وینا اټومي وړتیاوې په ټوله کې د ناتو له امنیت سره مرسته کړې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون چې له اروپایي ټولنې د برېټانیا تر وتلو وروسته په ټوله کې د دې ټولنې پر امنیت او دفاعي چارو د بیا غور لپاره هڅې کوي، د اروپا لپاره د یوې خپلواکې ستراتیژۍ غوښتنه وکړه. مکرون چې هېواد د اروپایي ټولنې یوازنی اټومي وسلې لرونکی غړی دی زیاته کړه داسې ستراتیژي چې پر واشنګټن له اتکا پرته د دې وچې لپاره د دفاع وړتیا ولري، خو هغه له دې سره سره له ناتو سره په خپلو ژمنو ټینګار وکړ. تیر اونۍ د منشن امنیتي کانفرنس ته مکرون په خپله وینا کې په دې اړه چې د فرانسې اټومي وسلې د ګواښ په مخنیوي کې څه ډول رول لوبولی شي د اروپایي ټولنې د غړو ترمنځ د یو ډیالوګ غوښتنه وکړه. هغه همداراز د اروپا د دفاعي لګښتونو د زیاتېدو غوښتنه هم وکړه. د ناتو غړي فرانسې خپلې اټومي وسلې د دې تړون په اختیار کې نه دي ورکړي. د هېواد له اوږدې مودې راهیسې د خپلو اټومي وسلو د ګواښ پر مخنیوي ویاړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په تېره بیا جرمني له دې سره مخالفه ده چې په زیاتېدونکي ډول د فرانسې پر اټومي وسلو د ګواښ د مخنیوي د یوه عنصر په توګه اتکا وشي او د امریکا اټومي ولتیا ته د اروپا د امنیت د اصلي عنصر په توګه ګوري. د فرانسې ولسمشر ویلي مسله دا نه ده چې اروپا له واشنګټن سره په ګډه او کله هغه پرته له خپل ځانه دفاع وکړي، بلکې د ده په وینا د اروپا امنیت تر ډیره د دوی د امنیتي وړتیاو پر زیاتولو پورې تړلی چې اروپا وکولی شي په خپلواکه توګه اقدام وکړي. هغه زیاته کړه د اروپا د راتلونکي جوړولو لپاره د دوی نورمونه باید د امریکا تر کنټرول لاندې نه وي. بنسټیز تاسیسات، بندرونه او هوایي ډګرونه مو باید د چین پلازمینه کنټرول نه کړي او نه هم باید زموږ ډیجیټال شبکې د روسیې تر فشار لاندې وي. د فرانسې ولسمشر د منشن په کنفرانس کې دغه احساسات یو ځل بیا تکرار کړل او وی ویل چې اروپا یوازې داسې ستراتیژي ته اړتیا لري چې موږ نوي کړي او په یوه سیاسي ستراتیژیک قدرت مو بدل کړي.
درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. 4:00 بجې او 10 دقیقې